صفی الله استانک زای با شما. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
من نکام سید سمی عباس وقت به افغانستان که در سحر اتبلیه شوی. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریئ چې د افغانستان دفاع وزارت ویي له وسلوالو څخه د غزني د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا هم اوریئ چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي کېدای شي په ځینو سیمو کې د رایو شمیرنه بیرته له سره وشي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وی لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د هلمند په ناوې کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د بریتو د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. پورا خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیس استر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف د غولایت تر رسیدلې ده. والی ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پلاوی د سفر یو هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي.
دوی په ټوله کې یو هدف ده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزی هغه څه چې ضرورت دی هلته او د امنیتي تعدیداتو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره او د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره دوی په یو امنیتي پلان کار کوي او د همغه امنیتي پلان د تطبیق هم د دوی په غاړه دی چې همغه به تطبیقیږي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کې له سخت ګواښ سره مخ دی. ځینې سیمې د وسلوالو لاس ته لوېدلې او په ځینو سیمو کې هم د طالبانو لخوا پراخ عملیات بریدونه روان دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د ناوې ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سې شمې په ورځ ناوخته پیل شوي چې په نتیجه کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي.
د عملیات روان وي هغه سیمې چې هغه کې تحرکات وي د دښمن هغه به پاکېږي او په تر څنګ یې د پوستو ایجاد به وي د کمربندي ساحو د تقویت. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
چارواکي وایي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه هم په هوایي عملیاتو کې ورسره مرسته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر دا خبره د سې شمې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. له ارګه خبره شوې خبر پاڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیس روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوي غړي مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې دې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد د سولې په مذاکراتو کې شامل شي او لاس سره وړنې باید د مذاکراتو قرباني نه شي. لارک پوینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورډ کې د ښځو په ګډون ټینګار درلود د افغان ښځو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه خپلې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. افغان چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي بورډ رامنځته شي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عاملو عالموف د سې شنبې په ورځ د دې کسانو د نیولو د هغه راپورونه تایید کړل چې یوه ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپره شوي وو. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتل یې د روسیې پر یوې پوځي اډې برید وکړي د نومبر په څلورمه نیول شوي. د ملي امنیت کمیټې ویاند په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي و خو د سې شمې په ماښام یې تایید کړل. روسیا د تاجکستان په دوشنبه کولاب او فرغانتېپه کې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي. د سي این این تلویزیوني شبکې د ولسمشر په بخښنې سره د سی ان ان ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې ټلویزیوني شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. د سی ان ان ټلویزیوني شبکې تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ او خپله ولسمشر ډونالد ټرمپ د بیان د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د منځمهاله انتخاباتو په ورځ د سپینې ماڼۍ یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ او د سی ان ان د خبریال جیم اکوستا ترمنځ توندې خبرې تبادله شوې. د خبري غونډې کې د سپینې ماڼۍ یوې معزه فکر کوونکی هڅه وکړه چې له خبریال څخه مایکروفون واخلي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د جیم اکوستا د نامناسب چلند د دوی په خبره د نامناسب چلند په خاطر نوموړی د غلطه له ورتګه منع شوی. اوس سی ان ان ټلویزیوني شبکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ده د دفتر خلاف په واشنګټن کې حقوقي شکایت ثبت کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز د سه شنبې په ورځ وویل د سی ان ان دا اقدام یوه ځان ښودنه ده او دوی به د دې شکایت په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا په اساسي قانون کې روښانه ویل شوی چې د بیان ازادي د دغه هیواد له مهمو اساساتو څخه ده او څوک یې باید سرغړاوی ونه کړي. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې بیا لوستلی شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی د غزنی د ناامن سیمو د بیا امن کولو لپاره دوی پلان لري.
مو څنګه مو سي جوړي پلان داشت بچی ټول مردم فرار کړم ده بامیان مزار غزنی کابل
د غزنی د مالستان او جغوری د ولسوالۍ د جنگونو څخه تښتیدل او افغانو چې په غزنی ښار کې مشت شوی وو. دفاع وزارت ویلي هلته د جنرال شریف یفتلی په مشرۍ او پلاوی اوس د امنیت د نیولو په پلان کار کوي. د اوبو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور ولرو. د اوبو د چارو متخصصان وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته به هم ګټه وکړي.
ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالت دي سیلاب هغوی وړي مځکې وړي خلک یې وړي کښتونه یې ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
او دا هم اوري چې په هلمند کې د مالټې کاروبار ښه روان دی.
مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګیلاس هم بردسه غواړي او کوکنار چې دی کال دولس میاشتې ته هغه منګال دی پوجي د نیش دی.
بیا مام سهار بخیر. رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالۍ پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ دي. تفصیل د اجملاند په ریپورټ کې.
د غزنی دوه نسبتاً آرامې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تیرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تیرو څو کلونو کې نو تجربه کړي. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایي بریدونو زیاتول او د ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. فغلی هدایت وایي د ولسوالۍ اداره امنیي قومنداني او د ولسوالۍ بازار همدا د جګړې لومړۍ کرخه ده. په اداري او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده. باید هوایي بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستل. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانید چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو څو هغوی د خپل وضعیت په اړه ووایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دی چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ردی چې ګوندې مالستان او جاغوري ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرولول د دولت د مسؤلیتونو په سر کې دي.
امنیالي در صدر
غفور احمد جاوید وای دا مهال د غزنی جاغوري او مالستان امنیتی وضعیت لومړیتوب لري، وروسته بیا کندوز، فراه او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هواد د ټولو دفاعي او امنیتی ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوو ولسوالیو امنیتی وضعیت کنټرولول دي. په خپل ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګ په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ شو بلی دا وختو ریپورټونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 30 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وشل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تیرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د وختو رپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادې راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف وسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې شمېره کمه ده. غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي، که مو 150 تنه تلفات درلودل نو دواړو ولسوالیو سقوط کاوه. دا موضوع مو کاملا ردو، دښمن ته درانه تلفات وخت او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمېرې شریک کړم. دا مالستان او جاغوري ولسوالۍ د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ ته څیرمه پرتې دي. دا سیمه په وروستیو څو ورځو کې د نامنیو شاهده وه چې له کبله د غزني د کډوالو د ادارې په وینا تر زرو زیاتې کورنۍ ګاونډیو سیمو ته کډه شوې دي. ویل کېږي چې سختو بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
و مرزل چې دفاع وزارت وایي د جاغوري او مالستان د نیولو لپاره او هلته د طالبانو د ځپلو لپاره به پراخ عملیات کې په جاغوري او مالستان کې طالبان په ځینو سیمو کې برلاسي دي او افغان ځواکونو او ملکیانو ته ګڼه مرګ ژوبله وختې د دغې جګړې له خاطره زرګونه کورنۍ د غزني ښار ته راتښتېدلې دي. د غزني د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو ریاست وایي دا یوازې د بې ځایه شویو کسانو شمېر ده چې ځانونه یې غزني ښار ته رسېدولي. په داسې حال کې چې له جاغوري او مالستانه بامیان او کابل ته هم ګڼ شمېر کورنۍ کډوالې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او کورنۍ له هغو کسانو دي چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې تیښتې ته اړ سوي. فاطمه چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلې وایي تر درو شپو او ورځو وروسته یې وکړای سول خپل ځان خوندي ځای ته ورسوي. دې ازادي راډیو ته وویل نن کابل ته ورسېدو، درې شپې او ورځې مو لاره ووهله. لاره اوږده وه او جګړه هم ډېره وه. ډېر خلک وژل سول، ټول وتښتېدل. نه پیسې لرو او نه بل څه. فاطمه وایي دا او کورنۍ په کابل کې د خپلوانو په کور کې دي. په همدې حال کې ډیری بې ځایه سوي کورنۍ په جوماتونو کې شپې ورځې تیروي. نثار احمد د جاغوري یو بل اوسېدونکی دی چې د سه شنبې په ورځ له خپلې کورنۍ سره د کابل دشتې برچې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
نن غرمه دشتی برچی ته ورسېدو، ډیره جګړه وه. خلک ډیر بې ځایه شول. لوی شمېر غزنی ښار او بامیان ته ولاړل او نور کابل ته او حتی مزار ته وتښتېدل.
د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې جګړې او ناامنیو د دغو سیمو ګڼ اوسېدونکي اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د غزنی ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي په تیرو درو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته کډوالې سوي. عبدالخالق احمدي ازادي راډیو ته وویل
په روسیو کې له مالستان او جاغوري څخه هغه کسان چې د کورونو پرېښودو ته اړ شوي هرې خوا تیت شوي او یو شمېر یې کابل او بامیان ته تللي، خو ځینې چې غزني ښار ته راغلي شمېر یې زر کورنۍ دی.
د ښاغلي احمدي په وینا اوس مهال ډېری بې ځایه سوي کسان د ناامنیو له کبله په لارو کې بند پاته دي. بل لور ته د هغو کسانو شمېر معلوم نه دی چې له مالستان او جاغوري ولسوالیو د جګړې له کبله تیښتې ته اړ سوي. د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سه شنبې له ورځې د طالبانو حملې تر اوسه دوام لري، خو د دې ولایت په مالستان ولسوالۍ کې جګړه له څلورو ورځو راهیسې روانه ده. د غزني په ولایتي شورا کې د مالستان د خلکو استازي محمد نعیم توحیدی د دې ولسوالۍ د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
زه په سیمه کې وم چې تر شپږو سوو زیات موټر د غزني په لور د تلو په حال کې وو. یو شمېر کسان په تراکتورونو کې او ځینې ښځې او کوچنیان پلي د تیښتې په حال کې وو. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
سړه هوا له لویو ننګونو ګڼل کېږي چې بې ځایه سوي ورسره مخامخ دي. د غزنی د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرستندویو ادارو یې غوښتي چې هر څومره ژر وي د غزنی له بې ځایه سویو سره مرسته وکړي. د دې ریاست د رئیس عبدالخالق احمدي په وینا د روان کال له پیل څخه تر اوسه په غزنی کې 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې ډیری یې د جګړې له لاسه دي. پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو تر حملو وروسته د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو چې هزاره افغانان دي له افغان حکومته وغوښتل چې په جاغوري کې ځای پر ځای او د پیاوړتیا په هدف د افغان کوماندو ځواکونه ورولېږي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریال په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته سفر کړی او خبرې ورکړی چې 30 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیری او پولیس یوازې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو په جاغوري ولسوالۍ کې وجل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د جاغوري په جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات تاییدوي، خو دا ارقام یې نه دي تایید کړي. د دې وزارت په وینا په جاغوري او مالستان کې په وروستۍ جګړه کې دواړو لوري ته تلفات اوښتي چې د طالبانو تلفات د افغان امنیتي ځواکونو تر تلفاتو زیات دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاسو سم راځو یو تفصیلي راپور ته. په افغانستان کې د جګړې اوږدې دوله افغانانو سره ډیرو فرضیو ته لار هواره کړې. یو شمېر افغانان داسې انګیري چې ګواکې امریکا نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. نور د جګړې د اوږدې دوه علت د افغانستان حکومت بولي چې په وینا یې ډیر په فساد کې ښکېل دی. په دې اړه اسوشیټډ پریس په یو راپور کې د یو شمېر عامو افغانانو تر څنګ د ځینو مخکښو سیاستوالو نظرونه هم راخیستي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې امریکایي ځواکونو د 2000 لومړي کال په نومبر کې خپل افغان متحدینو سره د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، افغانانو یې تود هرکلی وکړ. خو له 12 کلونو وروسته طالبانو تقریبا د افغانستان نیمایي برخه نیولې. امنیتي وضعیت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی چې د دغو شرایطو ملامتي هم اکثر افغانان پر امریکایانو اچوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې امریکا د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي له 2400 زیات پوځیان له لاسه ورکړي او څه باندې 900 میلیارد ډالر پرې لګولې دي. د امریکا درې ولسمشرانو د دغې جګړې د پای ته رسولو ژمنې کړې. هر یوه یا د هیواد ته نور سرتیري لیږلي یا یې هم سرتیري ترې ایستلي، له طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي یا یې هم د هغوی پر ځپلو زور اچولی دی. تیر کال هم تر ټولو ستر بم چې د بمونو مور په نوم یاد شوی د بلې سخت دریځې داعش ډلې تر ځمکې لاندې په سمڅوره وغورځوه. د راپور له مخې تر اوسه هیڅ یوې دغې هڅې معاصره نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د کلونو په تیریدو سره یې افغانان لا ډیر ناهیلي کړي او دغه وضعیت ډیرو فرضیو ته لاره هواره کړې ده. په یوه کې اکثره افغانان د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیسي چې ګواکې دا هیواد نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسوي. محمد اسماعیل قاسم یارچی د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی وای نه پوهیږي چې ولې امریکایي او د ناتو ځواکونو چې یو وخت شمیر په افغانستان کې 150,000 سرتیرو ته رسېده د 15,000 افغان ځواکونو تر څنګ ونه شو کړی چې د طالبانو ځواک مات کړي. د قاسم یار په باور دوی نه غوښتل چې دا کار وکړي یا به یې هم خاینه شو کولای. ناتو فورسز
کودنټ دو ایت، یو اس فورسز کودنټ دو ایت، کودنټ استاپ دیم.
قاسم یار وای اوس په ځل کې داسې تیریږي چې خی امریکا او د هغې متحد پاکستان قصدن غوښتي وي چې د افغانستان وضعیت ګډوډ وخی ترڅو امریکا په دې هیواد کې دوامدار پوځي حضور توجیه کړی شي. د هغه په وینا امریکا په دغه پوځي حضور سره چې اوس د سرتیرو شمیر 15,000 ته رسیږي له افغانستان په استفادې غوړي ایران، روسیا او چین له نږدې وڅاري. دا چې د افغانستان د جګړې تر شا څه عوامل پراته دي وخت نا وخت په تیره د مهمو پیښو په تړاو افغان چارواکو او د سیاسي چارو کتونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. تیره میاشت د کندهار د ځواکمن امنیت قمندان جنرال عبدالرازق له وژلو سره ټولنیزې رسنۍ په تصویرونو او پوسټونو ډکې وچ په ډیرو کې ویل کېدل نوموړی د امریکا د توطیه ښکار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید په نتیجه کې واک ته ورسید او څه باندې ولسیزه د چارو واګې په لاس کې وی، افغانانو په 2000 لومړي کال لزړه د متحدو ایالاتونو او د نړیوال ټولنې د راتګ هرکلی وکړ، خو اوس داسې نه ده. کرزی په ورستیو کې په یو مرکه کې وویل
فور ا نمبر اف ایئرز ثینګز ورک پرفیکټلی ویل اند ګډ.
په لومړی او څو محدودو کلونو کې هر څه ډیر ښه و، خو وروسته موږ ولیدل چې امریکا یا خپل دریز بدل کړی یا هم ښایي په اسانۍ د افغانانو غوښتنې او د دې هیواد وضعیت له پامه غورځولی وي. کرزی امریکا ګرم بولي چې دغه جګړه یې اوږده کړې ده. د هغه په وینا امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د سخت دریځو امن ځایونه له منځه یوسي. د افغانانو پر کلیو او کورونو یې بمباري کړې او په عملیاتو کې هم ډیر افغانان زندانونو کې اچولي دي. یو شمیر نور افغانان بیا داسې انګیري چې د افغانستان فاسد حکومت چې خپله کرزی له څه باندې یوې لسیزې مشري کړې په دې هېواد کې د جګړې دوام ته لاره هواره کړې ده. حاجی اکرم چې د کابل په زړه ښار کې روز مزد دی او د خپلې کورنۍ لپاره په مشکل یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي وایي چې ټولې مرستې چې دې هېواد ته راغلي د هغو کسانو جیبونو ته لوېدلې چې په قدرت کې دي او بېوزلو ته هېڅ څه نه دي رسېدلي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لویدیز چاپ مطبوعاتو تبصرې هم نوریاس نوری کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د غزنی په تر ټولو امن ولسوالۍ کې د وروستیو درنو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې جاغوري د افغانستان تر ټولو امن ولسوالۍ ګڼل کېده چې له تېرې اونۍ راهیسې د خونړیو نښتو په ډګر بدله شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد نه لري چې وروستی ځل په دې ولسوالۍ کې څه وخت د قتل یا غلا پیښه شوې وه. ښوونځي هم پکې په یوه اندازه د هلکانو او نجونو پر مخ پرانیستي و، خو تېره اونۍ چې طالبانو له درې لورو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه هر څه بدل شول. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال ورځپاڼه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا په سیمه کې د افغان کماندو او نورو ځواکونو ځپل او د حکومت ناتواني چې سیمې ته نور ځواکونه واستوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د افغانستان ملي اردو او پولیس په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلې اډې او امنیتي پوستې پریښې دي. د افغانستان سندونه به د پاکستان په وړاندې د هند یوه بله وسله وي. امریکایي فارن پالیسي خبرونې تر دې سره لیکلانې په یوه مطلب کې لیکلي چې نوې ډیلي کابل ته نږدې د یوه مهم بند جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې کولی شي خپل سیال پاکستان ته د اوبو د بهېدو اندازه کمه کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه ښایي د نړۍ یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان اکثره برخې په اوس وخت کې په سلو کې شپېته د بارانونو او واورو چې د خپلو خوراکي موادو د تولید لپاره ورته اړتیا لري له کمی سره مخ دي. په کابل کې د نفوس چټکې ودې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سختې وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د اوبو د نویو تاسیساتو لپاره اړتیا ډېره زیاته کړې ده. خو د دغه بند جوړول سیاسي پیچلتیا هم لري. د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحد سیمه د بهېدونکو سیندونو له امله له پیچلتیاو سره مله ده او داسې کوم قانوني چوکاټ هم نشته چې د هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره له نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتو ویاند فرحان حق همدارنګه له ټولو لورو وغوښتل چې غزه کې د یوې بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. له څو ورځو راهیسې فلسطیني وسلوال پر اسرائیلي سیمو د توغندیو بریدونه کوي. له بلې خوا بیا اسرائیل د فلسطیني سیمو بمبارۍ ته هم دوام ورکړی. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
دا ملګر ملتون سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سې شنبې په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیمونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګول لپاره هڅې روانې دي. فرحان حق وایي موږ له وروستیو رپورټونو خبر یو. مصر او ملګرو ملتونو په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال اوربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکن ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده. دې ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د رپورټونو له مخې د دوشنبې او سه شنبې په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلوالو لخوا د اسرائیلو پر جنوب توغول شوي. اسرائیلو هم د سه شنبې په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یوه هوایي حمله کې یو شپږ منزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نقطه کې د حماس یو قومندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیلو هم چې په همدې نښتو کې یو سرتیری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي.
په یو لسو کلونو کې چې غزه د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده، 2200 فلسطینیان په جګړو کې وژل شوي چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیلو خوا ته بیا په دې موده کې 3 تنه وژل شوي چې ډېر یې د اردو سرتیری دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډیرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبلې شمېره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
ازادي راډیو ته غواګست. د هلمند په نادلي کې ځینې خلک د مالټو باغونه لري او اوس ښه حاصلات هم ورکوي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کوکنارو ورهاخوا د دې ولایت نورې ټولې میوې ودانې د خوند او رنګ له مخې ساری نه لري چې مالته یې په سر کې ځای لري. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ جوړ کړی.
یا په فارسی او متل دی وای خوردنه خشت بردنه.
نجیب الله شاید زموږ په ورتګ خوشاله وي، خو ما ته د جوړو مالټو په وی وړې اما پلنې درخت کې د بوغدی زاله چې تازه چې چانل وتی دی د مالټې د ښکلی رنگ او شخون پچیر سکون راکوي.
اوس خان دی وګوره له خیره سره
اتمنه ګورو اتمنه خان ګورو. د نادلي د بازار شمال ته نږدې په ګڼو خټینو کورونو کې یو سیمېټي پاخه جوړ شوی کور ته نوتلو. د کور په دالیز کې د زرغونو پاڼو یو رسم سوی سورګل سړی ته د کوکنارو ښکلی ګل ور یادوي. خو نجیب الله د پلار د یو وصیت پر اساس چې 10 کاله وړاندې د خپل مرګ نه 4 ورځې مخکې زامنو ته کړی وو کوکنار نه کری او د حلال او میول رونکو بوټو روزنه کوي.
د یو تقریبا د 1780 مې تعمیر ته دا وشه نښتم.
دی وایي په یاد مینه دی، خو فکر کوم 1780 مریض کال و چې موږ ځان ته کور جوړوي. 2 کاله دغه کار وخت ونیوي. زموږ پلار دی خدای وبخشي هغه غوښتنه وکړه چې تاسو به د مالټې او نارنج درخت کښینوي. موږ دغه خبره ومنل. دا د ګورو چې مالټه نه یوازې ښه نتیجه ورکوي بلکې پوره او ښه حاصل هم ورکوي. دا تر زعفرانو، پستې، خورما او زیتون وروسته بل میوالرونکي بوټي دي چې د هلمند د هوا او اوبو سره وړوزي او ښه حاصل ورکوي. کلونه کېږي چې د زعفرانو، پستې، خورما او زیتون ترڅنګ پټنونو ناسم او پالتو ملټاو کینو د پاکستان څخه راځي او په خورا لوړ قیمت د هیواد او هلمند په بازارونو کې پلورل کیږي. خو په نادالي کې د نجیب الله د باغ ملټه د رنګ او خوند مخې کم ساري ده. د ازادي راډیو ټول د مالټي ونه د کوکنارو او نورو نشیتو کو د کرکل په نسبت لږ کار کمی وبه او په کال کې یو ځل کیمیاوي سره غواړي.
یا کوکنار مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګلاس انبار د سره غواړي. او کوکنار چې قرض ولسمیاشت ته هغه منګال دی پوجي د نشته د کار دی. خو بیا ما دوا مصرف غواړي، د انبار مصرف غواړي، د اوبو مصرف غواړي. دا چې دی خو فقط هغه پاوته کې پلاو به اخلاص نو د قاردیر وساده.
که څه هم افغان حکومت کلونه کېږي چې د نړیوال ټولنې په مالی لګښت د کوکنارو د بدیل په لټه په میلیونونو ډالر په اصلاحو تخمونه او کیمیاوي سرو لګولې دي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه مطلوب نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي مالټایز مویل ده کوریا یې کرلې دي او د نوي کال د نیالګوی په پروګرام کې به زرګونو کروندګرو ته ورکړي. شاغلی الکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرهنې په برخه کې د دریو نورو نو تر خبر ورکړ چې کده مرکزی حکومت لخوا د هلمند د زراعت ریاست سره ومنل سي نه واجبہ کروندګر د کوکنارو لشار خلاصې بلکې هر کال تر 10 میلیون ډالر زیاته ګټه به یوازې د هلمند کروندګرو ته پاتې کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
کندهار کې د کورونی تولیداتو لاسي صنایعو د ورځې نندارتون پرانیستل شو. چارواکي ویل دي نندارتون هدف دا دی چې لاسي توکي او کرنیز محصولات ته بازار موندنه وکړي او هغه توکي نندارې ته وړاندې کړي چې د هیواد دننه او بهارې په اړه لا خلک معلومات نه لري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ را لیږي.
دا د شزو د لاسي او کرنیز توکو نندارتون د دوو ورځو لپاره د کندهار په عینومېنه کې جوړ شوی چې کروندګرو پکې د خپل مزکو تازه او چې میبه سبزیجات او نور محصولات شي. په نندارتون کې افغان میرمنو هم خپل لاسي تولیدات او صنایع نندارې ته وړاندې کړي. د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب او د دغه ولایت د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي په کندهار کې ډول ډول وچ او تازه میوه او د شوز لاسي توکي تولیدېږي چې تر اوسه یې په اړه لا هم خلک معلومات نه لري.
موږ که اوس وګورو په پارک سنخي کې یا دلته چې موږ کم میوجات لرو موږ خلک لا خبر نه دي. د خارج څخه هغه جنس چې دلته پیدا کیږي په مختلفو برخو کې لا دې د همسایي وایدو څخه واردوي. نو په دغه برخه کې زموږ اساسي هدف دا دی چې اوم په اقتصادي برخه کې موږ خود کې پاسوي یو او تر څنګ یې د خپلو لاسي صنایعو او داخلي تولیداتو ته مو نور انکشاف ورکړو.
بد بختانه باید ووایم چې څه شی نه لرو هغه مارکیټ دی. زمان وسم هغه تولید شوی محصولات چې د بزګر په ډیر زیار او زحمت باندې په تڼاکو باندې تولید شوی وي تقریبا ډیر شنه واخله 50 فیصد ډیر شنه واخله 40 فیصد پورې هغه ځای کیږي.
د دې نندارتون ګډونوال وایي له دې لارې به کروندګرو او ښځو ته د بازار موندنې زمینه برابر سي او په اقتصادي برخه کې به پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې دغه نندارتون ته راغلي کروندګر او د لاسي صنایعو کارګر وایي کلونه کېږي چې د کرنیزو او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. د تولیداتو کیفیت یې لوړ خو بازار نه لري. پرشته د لاسي صنایعو کارکونکي
موږ هیواد چې دی هغه اقتصادي حالت هم کمزور دي. نو موږ په دې خاطر د شان نندارې ته وړاندې کړل چې موږ په دې شان کې اوسو پرمختګ وکړو او موږ د دې شان لپاره یو بازار پیدا کړو.
کلونه کېږي افغان صنعتکاران او کروندګر خپلو تولیداتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت کوي. خود چارواکو خبرګون یوازې تر څو تکراری ژمنو محدود پاتې شوی.
وخت افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. راځو لاندو خبرو ته. افغانستان دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال شریف افضلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسېدلی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د سفر هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پرون پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند وایي ګڼې سیمې له طالبانو نیول شوي او اوس وخت افغان ځواکونه هلته پوستې جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ښاغلي غني دا خبره د سېشنبې په ماښام د افغان ښځو شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یوه پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د سی این این تلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. دغه اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشر ترامپ ادارې د دې تلویزیونی شبکې د خبریال جیم اکوسټا هغه کارت لغو کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسی چارواکي له هیواد څخه د ده د وتلو مخه نیولې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه شروع کیږي. نیم ساعت به دغه برخه دوام ولري. یو تفصیلي راپور د اوبو په اړه او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي. راځو د اوبو راپور ته. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي. په دې برخه کې یو شمیر پرمختګونه هم شوي دي. د اوبو متخصصان وایي کابل او اسلام آباد باید د اوبو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي کنه دواړه لوري به تاوان وکړي. خو افغانستان خپلې ستونزې لري او پاکستان هم خپلې. په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلی راپور جوړ کړی.
ل افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک پته
بانکونو مخته کاره ویلی ک پاونسان کی تاسو بند جوړوي او لمخت خپیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواد اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله رسمي ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او څاګید بندونو په چیر بندونه 500 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې وی غونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې دي نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. همغه و چې نړیوال بانک په شاشو د پاکستان په باور کې چیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د وبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 کړم ځکه شاړه شي یا به یې اوبه دومره کمی شي چې بیا به دغه څلور فصل ځکه یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی دلته جنګلونه وول شو. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته دي په سیلاب هغوی وړي ځکه وړي خلک یې وړي کستونه ورخرافي بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتر اوږد دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورم سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوې دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پریښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته ملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د وبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونا مخکې له مخکې شروع کړې دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره شې دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړې دي شروع شوې دي. دوی د توګه درې کورو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یې دي.
مایار زیاتوي چې دا هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې پخه ژمنه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې ځمکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتیم ځکه د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابیزم کو ته ورکل شوې دی هغه باید یو چونکی دا یو شریک یو بدی شریک یو زیدی، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وست چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر تلويخ تو کلو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي او اوس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وګونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم، ولا د ډیورنډ پرسنټ دي، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي، دا که موږ ایستاس تر دغه پورې د استفاده وکړو، د روس بندونه پکې جوړولای شو، د فیکولای شو، دغه مقدار وبم درخه، ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیش سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2 میلیونه او 2 لک افغانان وچکالۍ اغیزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2015 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید د ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبو بهیشي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالۍ ډیره خواره کړې ده، او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالۍ اغیزې دومره پراخې دي چې په ډېرو سیمو کې خلک د تشلو اوبه نه لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونه ته. دا ځل ستاسو دوستانو پیغامونه مو تر ډیره د سولې په ارتباط، مخصوصا د ماسکو د غونډې په اړه چې د تیر جمعې پر ورځ جوړه سوه او د طالبانو استازو هم ګډون پکې کړی وو، او یا هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي دي. نو لازم بولم چې همدا نظرونه مو د خبرونې په سر کې په ګډه وو. ځکه سوله د ټولو افغانانو لمړنۍ او تر هر څه ډیره لویه غوښتنه ده. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسم، غواړم ووایم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ یوازې ستاسو پیغامونه خپرو او د همدې پروګرام له لارې تر چارواکو رسوو. وروسته به نور پیغامونه هم واورو، خو لمړی د سولې په اړه.
محمد حسن د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. دا د سولې په باره کې چې کومې خبرې سره روانې دي، او محترم زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات غوښتنه کړې ده چې ودې ځنډول شي، نو موږ د محترم زلمی خلیلزاد سره د دې خبرې موافقت لرو. موږ محترم رئیس جمهور صاحب سره ته دا وایو چې دغه انتخابات که چیرې دا سوله کېږي، سوله مابین سره راځي، دا انتخابات دې وځنډېږي، هیڅ خبر نه ده. او بل خبره دا ده، محترم رئیس جمهور صاحب دا وایي چې دا غاتی ویزر سربازان چې په دا سلور کال کې شهیدان شوي دي، په شهادت باندې رسیدلي دي، خو د دغو کورونو ګرد د ویر په ټغر باندې ناست دي. نو خو ښه خبره دا ده چې سوله اوسې د افغانستان بربادي ده، که په اخوا کې خلک مري او که په دا خوا کې خلک مري، ټوله د افغانستان خلک مري، د افغانستان بربادي ده. نو موږ رئیس جمهور سره دا غوښتنه کوو، دا هیله امید لرو چې دغه انتخابات دي که چیرې دا سوله سره رسیږي، دا انتخابات دي وځنډي، درغو کړي چې سوله وسي، بیا دې انتخابات وکړي چې هر څوک ګټونکي سوله هغه ګټونکي سوله. نو موږ وخت نه نیسو. وسلام.
السلام علیکم. ډېر خوشاله هلمند باندې کې کیږي زه تاسو سره په تماس یم. افغانستان سوله دې الله پاک له شان کوو راوي. شو دا هر افغان، هر افغان چې راځي به ورز افغان د هغه څه سوله دې ورز په لاره کې سوله کې دې ګټي سره. او اما چې می حسي چې اوس د مخلي ذات القي افغانستان د سوله لپاره دا حسي امیا بوله ان شاء الله تعالی
السلام علیکم. شہزادہ نبینا د کنڑ ولایت نه د ازادي راډیو ته څنګه خبرونه تخفل پیغام پیدا ما کما د صلح په اړه چې په مسکو کې سمغه ورنه جوړ شوې ده، نو زما غوښتنه د صلح د شورا نه او د تحریک د طالبانو او خصوصا د زلمی خلیلزاد ورونه مې غوښتنه ده، ورونه تاسو افغانان سي راځي کېنی دغه لوړې جوړې سره کش کړي او د خدای په خاطر باندې نور څلوېښت کاله وشول چې په افغانستان کې جنګ و جګړې دي، انفجار دی، افغانان ټول د منځه ځي. نو زما غوښتنه د یو معلول په توګه، زه پخپله معلول یم، په سترګو نابینا یم، یوه پخه مې نشته دی، خو ډېر ارمانجن د صلح یم. نو ستاسو د افغانانو ورونه مې دا هیله ده، راځئ تاسو په خپل منځ کې تفاهم وکړئ، اوربند اعلان کړئ، بهرنیان ته نورې دا بانې مه پرېږدئ چې هغې دا بانې وکړي چې ولا دلته موږ سره جګړې کوي. که چېرته افغانان په خپل مابین کې متحد شول او صلح یې وکړه، د بهرنیانو دا بانې به مړه کړي، دوی به ځي خپلو هېوادونو ته به ځي. نو زما د دغه افغان ورونو نه هیله او ارزو دا ده، او بیا خصوصا د اسلامي جمهوریتونو نه مې دا هیله او ارزو ده چې د دغه افغانانو ورونو سره تاسو ملاتړ وکړي، په دغه جرګه کې ورسره کښېنئ او افغانستان نور د دغه بحران نه وباسئ. په احترام ستاسو ورور شهزادانه وینا، وایي چې مراټول په یو لور کې داسې څو غواړو موږ چې مراټول په یو لور کې داسې څو غواړو موږ چې مو زخمونه څوک ټکور کړي داسې څو غواړو موږ.
ہلو السلام علیکم، زه تاج محمد مرزه یم د دوبۍ څخه تاسو په تماس کې یم. زما یو نظر د مسکو د غونډې په اړه، په غونډه کې طالبانو داسې یو شی وویل چې موږ د امریکایانو سره خبرې کوو خو د حکومت سره یې نه کوو. نو دا د دوی خبرې تقریبا